السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غواست وایم وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د گاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لری کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی دوی د مسول حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړی دي. امیر خان متقی د خبره پرون ماقام په دوحه کې هغې ناشته ته وکړه چې د څوارلس هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی وو. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتوري او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی ډکورد چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي پرون ویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې حکومت تیروتنه کړي. دغې سناتوري ویلي د امریکایي مالیې ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دغو لاسلیکونو شمیر د همګړۍ څه باندې 1500 ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخ تولونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل دور ته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید 19 په خاطر دوی مرکې یو کال وزنډې دي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چاله احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبانیو لوبو را مخکې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. د سودان امنیتی ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو د لرې کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لرې شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوک یې نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تما ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه او نوی د ایتالیا پر روم کې په وزوري ډول سره غونډه وکړي. د کووید 19 لپاره راهیسي دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جیل بایدن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشري زه داسې وخت پیلېږي چې تما ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سرمشري زه جوړ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. تر لاندې د می ورسته به ازادي په صفو کې پروګرام په ژوندې باندې خبر شیم.
د ازادي په صفو کې
درم واجې ازادي
احمد شبرګم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه پوره یو ونې ورسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه. د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و. خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه ور بلل شوی. بلورته د تهران تر غونډې یو ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماشام په دوحه کې د 42 د سفیرانو په ګډون وی غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې دوی حکومت ته په رسمیت پیژندل شي شرایط پوره دي او باید په رسمیت پیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو ژغ وشو چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه بودی د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتون کې بشیر زرمست. میلمانو ته شرغلاست فهم. لمړی بل اخلي بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت په رسمیت وپیژني؟
ستونزا د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، دا هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباری دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیز نشته چه متاسفانه موگوینو چه خزی صرف دی بخاطر باده چه خزی دی نشکواله دفترونو که کارو که
او بخشی
دقیق قانون پربنسه
او بخشی پامده
برخکی
او بخشی د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان گاونډي او تاسو په نظر دومره مهم دي چې د دوی حکومت پر رسمیتونه پیښین؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی او د افغانستان گاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تاجیراتو لاندې راشي ځکه چې کچیر ما پاول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تور لیست کې شامل دی یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي دولت ګمارل کېږي اوس صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري حقوقي مفاهیم یې څه رقم دی ژباړه د هغې نه څه رقم ده او کوم ملکونه کوم هیوادونه کوم سازمانونه په هغه کې شامل کېږي مګر اوس لپاره خو د اوسنۍ کابینې سرپرست لیست همدغه ښیي څه یعنی دا خبره نه ده چې موږ دا نمونه په لیست کې اچولي د افغانستان خلک دا نړیوال ملکونه د شای د لایل پراساس باندې کار کوي
یعنی که همدغه اوبخشي پامدی برخه کې هڅې طالبانو روانې کړې دي یعنی که چیرته د دوی نمونه له تور لیست لري شي بیا څه فکر کوي
فکر کوم د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لیست نه ویشتل شي اغین روسته بیا خامخا دیده یو داخلی اجماع لپاره هم کار کی یعنی خپل مشروعیت لپاره که هم موقتی باید یو اصولی او قانونی لاره ورته برابره کی اوسنی نظام په کوم وخت باندې طالبان راغې داخلی او بهرنی مشروعیت نه بی برخې دی دا تاسو پیګی زم پیګم افغان خلک هم پیګی طالبان خپل هم پیګی او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسي برنامه وا چې تیر نظام له وخته طالبان په دسي یو شکل باندې راشي او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت غالي هي وای بیا غي نه روسته چې هر څه دي په خپل سیاسي نومابین کې کاوه هغه دې کاوه او دغه ټول شان تر څنګ فکر وکړي ته چې ته طالبان د تور لیست نه وایستل شي آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي حتی زموږ همسایګان اوسنۍ چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو امریکایانو سره جنګ وکړو یعنی هغه یو مشترک کار و مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډیره خطرناکه لوبه ده چې افغانستان سره کیږي او که چېرته طالبان دغه خطر نه احساسوي په دې باندې متيقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي نه اقتصاد پیاوړی کولی شي نه خلکو ته ارزاده خدمات کولی شي دا هغه ستونزې دي چې طالبان ورسره مخامخ
دي مننه زرمت صاحب تاسو ته راشم تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څنګه کولای شي چې خپل روابط بهتر کړي
سلامونه تاسو ته استاد قدر من منیتا او استاد ټول اوریدونکو سلامونه علیکم یو څو لږه جوړ شي په داسې حال کې چې وستي په افغانستان کې د سیاسي لوبه چې دا په توګه بلا کو نو په تفصیل شوی دی یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوپریشن اورګنایزیشن طرف ته او بل طرف ته لیدو سی واتو لدی چې هغه دی انټرست یا ارزښتونه سره فرق کوي په ټاکر کې اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویر لري او په دې حال کې بیا پاکستان ترکمنستان چې هغه د ژبنې او اقلیتونو ستاسو اندیکمن دي چې د غوډي حکومت په ځای کېږي نه همدغه ور ایران د بل اندیکنې لري خو په ټوله کې دغه دوا کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظ ده او په دې وخت کې چې په افغانستان کې کوم لوی بدلون رامنځته شو نو دا ټول هیوادونه دي ته ماده نه و چې د سیول لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندیکنه لري او طالبان په دغه وخت کې د خدي کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښه اړیکې وساتي تر یو حده پورې د چین پاکستان او د روسي سره د دې اړیکې کې دي او د کوم میټینګونو شروع باندې نو په دې کې دوی د پرخه چانس پیدا کوي چې دوی خپل اړیکې د روسانو نور هم ټینګ کړي دا هم د مشروعیت موضوع ته چې په افغانستان کې د څومره حکومتونو تر اوسه پورې راغلي یو هم مشروع حکومت نو لکه دوی ټول د ټانک او د توپ زور باندې راغلي
تیر تنسو ځکه چې بیا تاریخ کې څه وشتي شي په اوس کې پاتې شو د طالبانو تاسو چې هڅه شروع کړې دي لجنو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوې دي لیکن د ماسکو په غونډه ته کچر تراشو د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دی وشو او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غشتنی هم وي د ایران غونډه ته بیا راشو د ایران په غونډه کې یو تغییر دا او چې غشتنی هم هغه وي لکه د هم شمول حکومت او بشري حقوقونه لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استاد نه ور بللی آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نکوي او که بل خبره ده
دا زه فکر کوم چې دا اعتماد خبره ده دلته د منطقي د هوادونو د خارجه وزیرانو غونډه چې دلته د دې ټول هوادونو د افغانستان سره سرحد ته او د ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نشي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نشي چې پاکستان ایران او ترکمنستان ټول د خطر رسیدي او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعده او د ساوث ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي د اوریت یو غټ خطر موجود دی چې دوی په وړاندې د سکیورټي او د اقتصادي لحاظه خبرې کولای شي او هغه مختلف د مسکو په غونډه کې وشي چې هم شمول او دادي هغه ټول متاسفه په افغانستان کې وي چې دا به چې هم شمولي خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي په افغانستان کې موږ یو ار خبرته ګورو بیا په لویدیځ کې هغه دی بل ار خبرته ګورو کته چې موږ ورته ګورو دلته یو د څه یو دغه کیږي د د حکومت سره چې هغه نور حکومتونه سره څنګه فرض مثال د رباني حکومت چې په 1929 کال کې راغی هغه کوم هم شمولي لاره ده چې د ټولو پر رسمیت باندې او پیژند یا دا د 2001 کال کې چې کوم حکومت راغی
هم مننه زارما صاحب مننه برعکس صاحب تاسو څه فکر کوي چې د ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه ده
ایران وختونه د طالبانو نه او د روسي وختونه د طالبانو نه متفاوت ده ایران د نړۍ په افغانستان کې جنگي لري ایران د نړۍ په افغانستان کې راځي سیاسي رهبران دي ایران په افغانستان کې د شیعاګانو حقوقو ته مهم دي ایران په افغانستان کې سیاسي نظامي او اقتصادي تړونونه لري مخصوصا مشخص سیاسي دلو ته پلو سره یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسي منافع په افغانستان کې ډیره متفاوته ده ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسی ایران دا تمه لري چې څنګه چې طالبانو سره یې مرسته وکړه د دوی د پخوانی حکومت په رنګولو کې خپل جنگي علي د طالبانو په واک کې ورکړه لکه څنګه چې دوی ته وسلې استخباراتي معلومات اقتصادي مرسته د سفر او تګ راتګ مخکې له دې چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمينه برابر کړله فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکی چې د طالبانو په اړه کوي طالبان هم په خپل مغه په خوانی ژمنو باندې ایران سره ودرېږي یو شی چې غواړم وایم افغانستان خلکو ته یو دا خبرې سیاسي خبرې دي چې خلک راضي کی نه وای چې ولا دا د څه دی هغه دی یو ما وختونه دا د چنونو دا شوار زدهګي نه ځانو باسو لکه لار شو قضایا تعمیق ډول باندې وچیرو د هر ملک اندې سنیچ په افغانستان کې شته خپل لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره څه نه ده هغه ټول د غوښ خپل ملي ګټو او مخصوصا ستراتیژیکو ګټو په خاطر باندې افغانستان سره مرسته کوي نو ځکه ایرانیان سربیره په دې ټول شیانو باندې یو بل شی هم ایران په افغانستان کې د لوډو لري ایران همیشه د یو ستر سیاسي ائتلاف څخه راکې په خوا د طالبانو سره په جنگ کې و او نن په واقع نشته دو غوی سره هم ډیر عمیق تعلقات لري. بل اخر ایران هدا اقل په اخلاقي لحاظ نه شوی کولای چې طالبانو کوربتوب وکړي سربیره پر دې چې ایران هغه خبرې نه مخکې هم طالبانو ته بلنه ورکړې وه، طالبانو سره یې لیدلې وه په تهران کې، حتی هغه وخت چې اشرف غني حکومت هم و. مګر فکر نه کوم چې ایران په اسانۍ لکه څنګه چې روسیا خپل دریځ اعلان کړی اعلان کړي، ځکه د ایران ګټې او روسیې ګټې د افغانستان کې مطلقا متفاوتې دي.
مننه.
کیدای شي دواړه همغږي وي.
بله مننه وبخشه. د ایران د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه غړون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسا ستانکسی نظر د سره شریکو بیا زرمسب ستاسو نظر اخلم.
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبانو سره تعامل وکړي، تاسو تاسو پام کړی وي د ایران غورستانه چې د ایران افراطی لور ته نږدې دي، د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه کیهان رسپانه یا نور رسپانه ډیر په خوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدهیر کول او پاکول پروسه پیل کړي وه. تا ډیر راپورو دی خبرول چې طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي، طالبان کوي چې بدل شي، طالبان سره کوي چې تعامل وسی. خو دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي، خو دا ده چې د سي په ساوی هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د بل مملکت مخ کې شي. دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنی د رسمیت ورکول یو بونام لري، او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کړه د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه، یا ډېر مطرح ده طالبانو سمسوي دي خصوي دي تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت خبرګون خو ده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان لري چې له ایران سره نږدې شي.
زرمت صاحب څنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط ځینې ستونزې لري لکه شاغلی ستانګزي سوې؟ تاسو
معلومه ده چې ایران په افغانستان کې په یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت خپل دی، او دوه اړې چې د طالبانو اړیکي د سعودي سره ډېری هي وي او د ایران سره هي نه وي. په هغه حال کې په داسې قرار لري په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبانو سره پولیس لري او هم د طالبانو سره یعنی د سنی او د شیعه کوم لري، او د طالبانو ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري. مخکې هم په ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې په سیاسي نوم باندې پانګونې وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري. نو د ایران د انټرست په افغانستان کې د نور ایران د پر د شینه مهم دي چې د حکومت باندې خنلار ودی او موږ د چابهار لاره په ایران باندې دونه د ټول شینه د طالبان د ایران د پر د طالبان په مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي. که هم دوی غوډي په ډایرک باندې ډایرک غوډي روغواړي یا نو لیکن دا شینه شته.
مننه نظر مصب لا یوه خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو دوی کولی شته چې د واتس اپ لاري همدارس د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي. ل خبرتیا وروسته د واتس اپ شمیره تاسو ته اعلانوم.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپړنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه موضوع موده د سیمه له وادو سره د طالبانو اړیکی میلمانه مودي شکریا بارکسی او بشیر زرمست د واتس اپ شمیره موده 00422221124 تکراروم 00422221124 تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره هم په دې خبرونه کې برخه واخلي 00420221124501 تکراروم 00420221124501 او همدارس د سکایپ لري په خبرونه کې ګډون کولای شي. او ریډونکو ته مخه کوي او ریډونکو را سره د سکایپ لري د دوی نظر بل تاسو سره لمن منو سره شریک کوم او لا ریډونکو سره مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بلې نصر اورو واتس اپ ته به مخکو کدا سیبی بل اوریدون کې ته به مخکو د اسکایپ رابطه موخته شوله د واتس اپ لاره یو اوریدون کې را سره دی دوی ته به ورشو مهرباني وکړئ تاسو خپل پښتنه وکړئ تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ د نصر اورو
سره د ټلیفون پر لیکم
مهرباني ټلیفون لاره مهرباني وکړئ
د مخته ملګر ملتونو څخه او د سیمې د هیوادونو څخه مې دا هیله ده چې دا زخمي زمرې چې نن د جنگ پر دګر پروت دی دی ولې به دا زخمي زخمي زمرې پر ټاپولې ملام نه یږي ولې دې تداوی نه کړي د اعلی د رضا لپاره دې دغه تدایو چې دا شل کال جنگ زپنې دي تلویزیون کال جنگ زپنې دي په مرمۍ سره دی
مننه چې خبرونه کې مو برخه سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوو اصلي په ټاپوک پروګرام دی او په شته تاسو شخصم ناوړل کیږي تاسو شخصم ناوړل کیږي فکر کوم دې واتس اپ لاله دغه سونس لرو چې دوه کسان په یو وخت خبري وکي بیا بل نشو اخیسته د اسکایپ لاله به اوریدون کې راوخل تاسو دا اوریدون کې هم رابطه قطع شو بیرته سره وصل شو د اسکایپ لاره یو اوریدون کې را سره ده مهرباني وکړه دا فکر کوم چې تخنیکی ستونزې لرو ټلیفون ته به یوازې په ټلیفون یې تکا کو مهرباني وکړه تاسو پلان کېست نو
څنګه
بله مهرباني تاسو خلوصن خپل رادیو مړه کی خپل رادیو مړه نه کی سره نه ورو وی خواته تخنیکی ستونزې دی وی خواته مو خپل ستونزې او صبر مهرباني تاسو شخصم نه اوریدل کیش او ریزون کوته نه زو د له خطر شي تخنیکی ستونزې لرو اخلي پرکسي کچرته تاسو تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شي دي حتی مخکې تر دې چې طالبان د اگست په لسم کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره شراب درلودل دوی ته غونډې جوړې کړې وي او په دوحه کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلی دی د غاړي کې تاسو څنګه ارزوي
څه فکر کوم زما په اړه زما په نظر کې د شي د نور تړیز د منلو وړ نه دی مګر چین عملاً د افغانستان په قضایاو کې خپل شوی او د افغانستان کې بل شوی اشغال یوازې نظامی نه د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دنه مهم دي البته دوی لپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته په دې شیانو کې دوی ډېر پابندي نه ښیي ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر خنم نه لري په نړیواله کچه باندې چین اقتصادي حضور چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان سپاتې شي د هغې نه ګټه اخیستل او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو بریج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکی او نور ملکونو سره ځکه موږ غواړو نو غواړو افغانستان ډېر مهم دی اوم شرق ته اوم غرب ته نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چې نو وړي چې د اویغور د نارته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد لخوا خړې اندښنه نه لري خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهیږي چې که چېرته اویغور حمایه لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کړي چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه گذاری په دې معنا باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شاید چین عادي لکه یو جوکون دی، مخلي هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي.
بله
دا او یا به پاتې کیږي. ازبکستان باندې چین اوس په افغانستان کې عملا حضور لري. طالبانو سره د یوازې د چینایانو اړیکې نه وي، مګر اولنۍ بیړنۍ مرسته د چین له خوا څخه هغه وخت امریکایانو لا نه وتلي د افغانستان په بشپړ ډول باندې. طالبانو ته راغلی چې واکسینونه وه او نور شیان وو. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پرځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره چې برخورد لري. مګر دلته چې راځي بیا سیاسي ګټې رامخته کیږي او نور اقتصادي ګټې، بیا نو چین ملګری دی، دوست دی، او هغه ملک چې خپل ملک خپل انسانانو ته قدر نه ورکوي په بل ملک کې، بس موږ دا غي نه
څه.
فکر کوم د چین او روسیې بلاک د حقانی گروپ ته ډیر نږدې دی د افغانستان کې، او د امریکا او غرب بلاک مولا برادر دوی ته ډیر نږدې دی، او دا خپل هم د دې باعث کیږي چې طالبان ونه شي کولای په یو خپل په یو وسله او یو مشوره یو دریځ اختیار کړي. د دوی خبرې یو څه دي چې هغه سیاسي گروپ کوي، مګر د دوی کړنې چې اکثره حقانی گروپ کې په افغانستان کې متفاوت دی.
مننه. زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوي له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
د سي ابتدایي خبري او تري دي تر اوسه پورې د سي له سفارت خلاص شوې ده، نه د سي خاص مرستې لري خو یو دش ملیون ډالر رجمنه کړی دا هغه چې تقسیم کې په نفوس باندې $2 مرته نه رسیږي. خو افغانستان د چین لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه په خانه د ابریشمو سرک یا لارې چې دا هغه د چین لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې تر دواخان تر ترکمنستان او بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي، نو اقتصاد ته ډېره ګټه رسوي، افغانستان هم ګټه رسوي. په هر حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي، خصوصا د یو ټریلیون ډالر کړو مالي چین پانګونه وکړي او کړی هم ده، نو هغه د چین لپاره ډېر زیاته ګټه کوي د افغانستان لپاره. هم کوي بیا برګزیسب چې ویلي د هغوی سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي، نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومتي باثباته وي، نو تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه نه او غیر تندروي دا نه شي دلته ترین نه شي او بېرته لاړ نه شي. همدغه اندېښنه روسیا هم لري، او مخکې ویلي وو چې دلته امریکا په دوی لاس باندې نه همدي رامنځته کوي، او موږ په دلته افراطین رالیږي تر څو دلته په روسیه کې او په چین کې نه همدي رامنځته شي. نو دا شونه دي چې د چین او طالبان سره ډېر لږ دي کوي، او په دا ډېر اساسي ټکي دي چې هم اقتصادي دي هم سیاسي دي هم ټکي.
زرمت صاحب، چین او بلې زرمت صاحب، د چینایانو چې له پاکستان سره کومه ژمنه کړې ده چې یو لار یو کمربندغه لوی پروژه چې په لسکونو میلیارډ ډالر په لګښت راځي هغه به بشپړوي، که څه هم کار یې څه ځنډنه شوی دی، خو په دې پروژه کې یو وخت پاکستان داسې هم ویلي و چې یو برخه به افغانستان هم پکې داخل کړي. په دې برخه کې چینایان ستاسو په نظر څومره دلچسپي لري؟
چینایانو لپاره د ګوادر بندر ډېر مهم دی، او سش یو پروژې پاکستان سره په شپږ میلیارډ ډالر باندې شروع کړی ده، چې په دې باندې امریکا ډېر راته اندېښنه لري، ځکه چې د امریکا لپاره سټریټ اف هرمز یا د خلیج فارس دی دا ډېر زیات ورته مهم دی، ځکه چې هلته ټول د نړۍ اکثره تیل په غوځ کې پروډوس کیږي، تر هلته سعودي عربستان هم دی، دوبۍ هم هلته دی، عراق، کویت، ایران او دا ټول هیوادونه چې دي هغه ټول تیل پروډوس کوي. نو هغوی په هیڅ وخت نه غوښتل چې دلته یا روس راشي یا چین راشي، که تاسو فکر وکړئ په افغانستان باندې چې روسي ارغل شوی او روسي امریکای همدا ویلی و چې دلته روسیا د خلیج فارس ته دومره نږدې شو نو په هر قیمت سره دوی پاس پاکو نو اوس سیپک په وجه باندې هماغه هرمز ته هماغه خلیج فارس په دې خوله کې په ګوادر کې چین نفوس وکړ هلته ځای ونیو او ډېره پانګونه یې پرې وکړه چې د امریکا لپاره دا امریکا په دې باندې خوشحاله نه ده او نه امریکا دا غواړي چې د هغوی نه پاکستان خفه شي. پاکستان د امریکا لپاره د افغانستان هم ډېر زیات مهم ده ځکه د غوډ ستراتیژیک لوکیشن د موږ نه لکه ده ځکه چې غوډي اکسس لري دغه ته اوبو ته موږ نه لرو. نو په اینه په داسې یو حالت دی چې امریکا اوس نه پاکستان خفه کولی شي او نه ورته ویلی شي چې د دې ځنه مثلا دغه بار چین لري که چې د دې ځنه لري شي او موږ دلته خپل دغه د سیپک دغه ډېر زیات مهم دی د چین لپاره او هم د پاکستان لپاره نو دا دغه مهمواله لري دلته.
مننه زر مصب له وی خبرتیا وروسته د قطر او افغانستان پر اړیکو خبرې کوم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
دا سدیب سپو کې پروګرام لا سدې رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د سیملې هوادو سره د طالبانو اړیکی په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي او بشیر زرمست. اخلي بارکزي قطر هغه هیواد چې په سیاسي لحاظ په سیمه کې ډیر مطرح نشکاری ده، یعنی په د سرخاتونو کې نه وو، لیکن د طالبانو لراتک سره او یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لپیل سره ډیر مطرح شو او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دني کتنې په قطر کې دي علت تاسو څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر یو لاس کاله مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر هلته پرانیسته او هغې نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره چمتو شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري، امریکا غواړم دا ووایم چې امریکا په ټول او یا هم کېدای شي چې په 50 اضافه فیصد اسلامي ملکونو کې امریکا بیس لري، خو چېرته جنګ نه کېږي بغیر د افغانستان نه. په هر صورت سره هلته د امریکایانو لپاره اکسس اسانه او تګ راتګ اسانه وو. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده قطر یو شاهي نظام دی او هغوی لپاره هغوی خپل ستراتیژیکي ګټې ساتل مهم دي لوی او ستر قدرتونو سره. کیدای شي یو خطر خپل یو پیسې دار ملک ته مایه یوازې په پیسو باندې دې دې ست نشي کولای که چیرې تم هیر نشي. تربیر په دې چې قطر ډېرې پیسې درلودلې، مګر هغه سنگل وضعیت چې د سعودي او قطر په مابین کې پیدا شو د دې په دوکانونو کې د خوراک مواد لانه وو، یعنی کله ناکله ملکونه داسې وضعیت ته نږدې کېږي چې حتی پیسې لري مګر مصرفوای نشي او شی پرې یعنی وای نشي. په هر صورت سره قطریان د امریکایانو په اعتبار او د هغوی په غوښتنه او د هغوی په منځګړیتوب باندې طالبانو لپاره خپل دفتر خلاص کړ او دوی لپاره یې ټول هغه سهولتونه چې دوی غوښته او ورته برابره کړله. زما په اند دا ښه شو چې طالبان حداقل د پاکستان د غلامۍ نه ووتل، ځکه چې دلته په پاکستان کې سربېره پر دې چې د طالبانو نه په یو جنګي اقتصادي سیاسي ماشین نه ورنه کار اخیستل کېده، لکه څنګه چې د پخواني مجاهدینو نه کار اخیستل کېده. هر جنګ په افغانستان کې مستقیم سیاسي اقتصادي نظامي منفعت پاکستان ته ورکړی. په دې 50 کلونو کې پاکستان د افغانستان د برکته د اټومي انرژي خاوند شو، پاکستان د افغانستان د برکته قرضونه ورسره فشول ماف شو، پاکستان د افغانستان د برکت نه آباد شو او پاکستان د افغانستان د برکت نه ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړلې شو. چې اول د مجاهدینو په وخت کې، بیا د طالبانو په وخت کې. اوس تاسو وینئ چې پاکستان یوازې نه قطعه په خپل لاس کې لري او اثر لوبي افغانستان دی. کنی طول تا معلومه ده چه پاکستان یو هغه ملک ده چه په اقتصادی لحاظ دیر بی ثبات، سیاسی لحاظ بانده دیر بی ثبات، سیده چه یو دیر قوی استخباراتی سازمان ده آیسای پنون بانده لری او یو فوج لری چه هیچ قوانین آلتا پکی نشی سوک چلاولای. ملکی حکومتونه په پاکستان کې باید د پوزی او دغه د نظامیانو لاس پوسه وسی. دا هغه یو سالمه دموکراسي نه ده، نه د پاکستان لپاره، نه د هغوی خلکو لپاره، او نه هم منطقې لپاره. خیر، په هغه باندې نه غواړم وغږېږم، نو خوال یم دا و چې حداقل د پاکستان نه بغیر هم یو ادرس طالبانو لپاره پیدا شي، او دا ادرس سربیره پر دې چې لکه څنګه چلان چې پاکستان مثلا مولا غنی برادر هغه په جیل کې واچول، یا هغه ډله چې د طالبانو غوښته په یو سیاسي جوړجاړی باندې افغانستان سولې پروسې ته لبای کوي. دا تقریبا د 1500 کالو مخکې خبره ده. پاکستان به هغه مشران یا به وژل یا به تورول هدفمند، یا به حملې ورباندې کولې، او یا به په زندانو کې اچوله. ځکه چې په افغانستان کې خارجي نظامیان هم د هر کانټینر په سر باندې 5000 امریکایي ډالر طالبان او پاکستان ته ورکوله، او سربیره پر دې چې د پاکستانیانو لپاره یو ښه د کار کولو زمینه پیدا شوله او د هغوی تولیداتو لپاره یو ښه مارکیټ. قطر زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې نه په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه په نظامي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه مشترک پوله لري. صرف یوازنی شی چې د قطر څخه په دې کار کې داخله شوله هغه د امریکا غوښتنه وه، او دا سربیره پر دې چې قطر خپله هم یو اسلامي ملک دی، طالبان لپاره هم د منلو وړ وو، او نورو لپاره هم کانتو راتګ ورته آسانه و نسبت تر دې چې نورو ځای ته لاړ شي. فکر کوم دغه یوازنی دلیل و چې تر ننه پورې قطر مطرح دی. اوس هم د یو سیاسي نمائندگی په صفات باندې کار کوي. هغه ملکونه چې نه غواړي راشي افغانستان ته او کابل کې دوی سره وګوري، نو مالته قطر کې دوی سره ګوري، لکه په څنګه چې پخوا دوی د طالبانو سیاسي
ما نه نه په همدې برخه کې به د زرمت صاحب نظر هم واخلم. زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له دې چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې، لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر مواردو کې د بارز سره موافق یم. فکرونه اضافه کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي. او تکه په قطر کې اوسېږي او پاکستاني، نو قطریان ستا ډېر زیات احترام کوي. زه نه پوهېږم چې وجه څه ده، خو د قطریانو د پاکستانیانو سره ډېرې ښې اړیکې دي.
البته د پاکستان خو له سعودي عربستان سره هم روابط ډېر ښه دي. حتی د یمن د جګړې له خاطر عربستان له پاکستانیانو غوښتلی و چې پوځان ورولې شي، او عمران خان تازه هم سعودي عربستان ته تللی دی. که د اړیکو خبرې خو له عربستان سره اړیکې لا پخوا هم بهتره وي.
دا اړیکې ډېر ښې اړیکې دي. یعنې دوی یو رومانټیک اړیکې لري د قطریان خلک په دولتونه نه یادم. دا قطري خلک قطریان چې دي پاکستانیان خوښي. اوس سعودي د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر هر کال ژمنه وکړه. کېدای شي چې دا وجمي چې په هغه وخت کې چې سعودي کومې غوښتنې د پاکستان څخه لرلې، پاکستان شاید هغه رد کړي وي، ځکه هغوی د خپلې پرتې بېرته د پاکستان واخیستلې. اوس چې نړیوالو بیا پاکستان ګریلس په خړلس کې واچاو، نو شاید چې هغه غوښتنې چې پاکستان سعودي ته لوټل د پاکستان هغه منل شوی وي. نو قطر چې په دازو بیت قطر ته صحیح ده چې امریکا سره هلته د قطر امریکا سره ښې اړیکې دي، داسې هم ورته دلته د پاکستان سره ښې اړیکې دي. نو ظاهر نو یقینا چې دلته به یو ښه دغه زمینه مساعدېدله چې د طالبانو دفتر هلته لاړ شي. او قطر هم یو فعاله هیواد دی، جدید ته چې موږ وګورو یو ډېره
مننه. د افغانستان درو نورو گاونډیو ته کراشو په شمال کې اخلي پارکسي تاجکستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو رژیم سره ډیر سرسخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په ترکل دوام کوي.
فکر کوم چې تاجکستان لپاره هم آسانه خبره نه ده چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې څخه اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته، حتی د حملې کولو مسائل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه اوته، یعنی ډیپلوماتیکې اړیکې هم د دوی په مابین کې ډېر سربیره پر دې چې یعنی په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه څه هم خراب شو. د دې تر څنګ هیر نشي چې تاجکستان پخوا هم د شمالي تلوالي یا مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربتوب یې کاوه او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه، او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ورنه اخیسته. دا هم کیدای شي یو وجه او لامل واوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د هغوی سره جنګیږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري، ځکه هغه هیوادونه د مونږ وغواړو نه غواړو په څومره اقتصادي پرمختللی هم اوسي د روسیې نه مرسته وغوښته چې راشي او د دوی په تعهداتو کې پوځي
تحرکات وشي. د ترکمنستان او ازبکستان برخې ته به بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکې به د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلي وي او کنه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېر یو ضعیف پوله لري او تاجکستان خپل یو ضعیف حکومت دی، یعنی داسې پیاوړی حکومت نه لري لکه منطقه کې چې نور حکومتونه دي. د تاجکستان اکثر چارو کې د تاجکستان روسیه ډېره مهمه ده، که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اوتوماتیکلي کی کیږي. نو دا تاجکستان چې خبرې کوي نو د ښې خبرې نه دي، هغه جنگ ته لمن وهل دي او طالبان هغو ته غبرګون ښیي. نو زه فکر نه کوم چې که چېرته د روسیې او د طالبانو اړیکې ښې وي بیا به تاجکستان به دا کار نه وکړی شي، بیا به زه فکر کوم چې دا اړیکې به خپله قلاره قلاره راکې شي.
مننه اغلی بارکزی. ترکمن ازبکستان ته تاسو مخکې اشاره کوله، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برښنا په افغانستان باندې خرڅوي او همدارس ډیر دی تلیواله و چې د حیرتان بندر لاره به افغانستان اغسی له چین سره وصل شي. ازبکستان څه انتظار دی د طالبانو د او د طالبانو له رژیم څخه توقع لري؟
زه فکر کوم چې ازبکستان خپل غوښتنې په اول قدم کې وړاندې کړل. هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې تر څنګ دوی هغه ګارانتي د طالبانو څخه غواړي چې طالبان نشي ورکولای. هغه په دې معنا چې د ازبک جنګیالي چې کوم په افغانستان کې دي ازبکستان ته د خطر ورنه ګرځي، او سربیره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده. زه غواړم یو شی ته بل هم وایم، تاجکستان که لوی پوله لري افغانستان سره یا که کوچنی پوله لري، لکه څنګه چې ایران او پاکستان د افغانستان د مهاجرینو کوربه توکي، تاجکستان هم یو ستر قدر افغان مهاجرین هلته شته، او زموږ پوله تاجکستان سره ډېر مخصوصا تاسو افغانستان شمال شرق ته وګورئ ستراتیژیک ځای دی، یعنی موږ د هغې نه سترګې نشو پټولی. افغانستان متاسفانه دومره آسیب پذیر دی د سرحدونو له لحاظه چې هر ملک که چېرته د نفوس او اقتصاد په پرتله افغانستان هم کمزوری اوسي، بیا هم یو ګواښ یو تهدید یو خطر ورته کېدای شي، لکه څنګه چې افغانستان په دومره کم نفوس سره کېدای شي نور ملکونو ته خطر اوسي. البته دا خطر د افغانستان د نفوس نه دی، هغه بهرني نفوس د نور ملکونو نه دی چې افغانستان کې ځانته آرام ځاله د خپل فعالیتونو لپاره جوړه کړې ده. او متاسفانه دا غي برخلي د افغانستان خلک نه تاکي بلکې د افغانستان خلک د غوډلو د پالیسیو او د غوډو وختونو قرباني دي. تاسو ګورئ د افغانستان قاچاق مخابره مواد قاچاق چې د طالبان او اقتصاد تاغي باندې ولاړ دی د تاجکستان لارې هم کیږي، یعنی جوړیږي د افغانستان په جنوب کې، خرچیږي او تیریږي د افغانستان په شمال کې. دې چې جنوب له هم به لګول دي تیر شي، مګر هغه ستر منبع اندغه خو ده. تاسو ګورئ د افغانستان معدن رقم دا ټول د افغانستان شتمنی ده. حتی د افغانستان دغه تیګي د وړي چې د تالک په نامه یا پاوډر دغه نه جوړیږي، هغه هم د افغانستان نه قاچاق کیږي. یعنی د افغانستان لرګي او درخت هم قاچاق کیږي پاکستان ته ځي یا تاجکستان ته ځي یا نور ملکونو ته ځي. یعنی دا ډېر د تاسف او تعجب وړ خبره ده چې زموږ حتی غیر رسمي اقتصاد هم دومره غښتلی او پیاوړی دی چې رسمي اقتصاد او دا ټول نړیوال مرستې هغه 50% هم نشي ورکولی، مګر دا زموږ آسیب پذیري د جغرافیا له لحاظه، زموږ اړیکو له لحاظه او زموږ توانایي د حاکمیت له لحاظه دا ښیي چې افغانستان د ستر او کوچنی
مانا نه زرمت سب یو بل گاونډای مو ترکمنستان. حتی په هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت په نبیه ملسیزه کې په هغه وخت کې هم له پاکستان سره د هڅې کولې چې د ټاپي پروژه تیر شي. په اوس وختونو کې چې په افغانستان کې طالبانو امنیت ټینګ کړی دی او په هغه سیمه کې چې د ټاپي پروژه تیر شي امنیت هم ټینګ دی، څه فکر کوي چې آیا دا امکانات شته چې له طالبان سره د ترکمنستان رابط دومره ښه سي دغه پروژه ژر تر ژره پیل شي؟
تاسو فکر کوم چې کومه تاسو د دې په ځای باندې چې یو هیواد وڅېړل چې مثلا راته پرستلې دا نه به خدای وي چې موږ تاسو په د ټول سره د ټول کوه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او امنیتي دی. هغه وڅېړل نو په هغه کې د سنټرل ایشین ریپبلکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي، د غوډي د غازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې ده او د غوډي د تجارت چې د وسره کوم د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره ان دا شوینه د هغه امنیت او اقتصاد تشکیلوي. او شنګهای پکت چې ده همدغه د لپاره جوړ شوی دی چې ان دا ټول شو موارد منیج کی. نو په شنګهای پاک کې هم پایپ لاین شته. روسیا غواړي چې هغه پایپ لاین چې امریکا غوښته چې د بریداسو د یونیکال له لارې د افغانستان نه تیږي او طالبان هم په هغه وخت کې امریکا سپورټ کول، هغه پایپ لاین روسیا غواړي چې د روسیې له لارې تیر شي. په ستاسو فکر کې هغه پایپ لاین بیا چې کله افغانستان کې حالات خراب شول، هغه پایپ لاین بیا په یو وخت کې د جورجیا له طرف نه لاړ چې په هغه کې دومره بدګون روسیې ورسره وکړو چې جورجیا باندې بمونه جنگی و سروک و ساتو سیتی او ابقازیتی بیلک رو. نو حال تا یو بیر لوی اقتصادی جنگ شتره چی هغه حوادونه زان تا بیل از اختنه لری بیل نشنل انترست لری او پا طوله که بیا هغه منطقه یو گرد از اختنه لری چی هغه بایش مراعت کی چه رکی ده طالبان سره اړیکې دي، پایپ لاین دی، غاز دی، د داعش سره مبارزه، تروریزم سره مبارزه ده. نو دا ټول په یو پکیج کې سره راټول شوي دي او دا چین او روسیا د دې سربرایي کې چې په هغه کې بیا پاکستان، هندوستان او حتی ایران نه هیوادونه په هغه کې سره
مننه خبرونه په دې راټول کو چې ټاکل شوې ده د راتلونکو میاشتې په لسم او یولسم هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کی د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت صلاحکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کی. اغلی پارکسی په دې برخه کې بس تاسو لن نظر واخلم چې هند له طالبانو څخه غواړي او دلچسپي پڅکده. زه به یو لن
نظر د شنګهای پاک لوارکم. اول افغانستان د شنګهای غړي ټوب ملي، دویم د شنګهای غړي وادونه لکه هند او چین، روسیا مختلف اقتصادي ګټه لري. یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټي سیمې پاک لباندې نه دی، د هیوادونو پاک لباندې دی. هندوستان لپاره کوربتوب هم آسانه خبره نه ده او هم چالنجونو نه ډک ده، خو بیا هم خدای ځکه چې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دي او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابر کړي، په افغانستان کې اقتصادي پانګه چونه کړي، نیمګړي پروژې پاتې دي د هندوستان چې باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیل کړي، او افغانستان باید داسې ملک نشي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولای شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد وسی چې هلته نیابتي جنگونه روان وسی. افغانستان لپاره کافی ده تلويخ کاله نور لپاره جګړه وکړه باسم ده نور څلور سوه کلون لپاره، خو دا هم پکار ده چې د طالبانو لخوا څخه په کوم آدرس باندې دیزی او څه ویل کیږي، ځکه د هندوستان غوښتنې به هم لکه نور دنیا غوښتنه واضح او روښانه وي، او هیله مند یم چې طالبان هم حداقل په دې شانو باندې ونه غولېږي چې دوی ته دا پاکستانیان وایي یا پاکستانی تحلیلګران وایي. دوی لږ سترګې خلاصې کړي په قوانینو او بین المللي اصولو باندې لږ ځان پوه کړي، په سیاست باندې لږ ځان پوه کړي، په کړنو باندې خپل بدلون راولي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، نسبت تر دې چې وایي چې والا موږ ګټلې. هیڅ جګړه په افغانستان کې نه ده ګټلې، مخصوصا په هر جګړه کې ستر مات د افغانستان د خلکو. فقیر ملک، متاسفانه بې ثباته ملک، بې امنیته ملک، ټول وګړي د افغانستان او تلي په هر کونج د دنیا چې تاسو لاړ شئ افغانستان ته افغانان شته، در په در خاک پسه د دې غربت لامل هر هغه ډلې دي چې نن او پرون په افغانستان کې قدرت باندې خېټه اچولې، او د اسلام په نوم د افغانستان خلکو لپاره د افغانستان ښکلې جنت نه ورته دوزخ جوړه کړي.
بس په دې هیله
خدای ته ګوري د افغانستان د خلکو د ژوند په سر باندې نور مه تجارت کوي او مخبل پانګه اچونه وکړي.
مننه په دې هیله چې ستونزې حل شي او هوارې شي. اغلی بارغزی، له تاسو څخه مننه کوم، او شاغلی زرمس، له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل
دنیا نہ پڑھا Yeah.